دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زم زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان سید سلیمان شاه د ایران سمندري پوز وای چې پروند یک شنبه په سهارې د عمان په خلیج کې د امریکا د سمندري پوز یو اکتشافي الوتکه پر نه خدا چې د ایران فضائي حدود ته داخله شي. د رويټرز خبري اژانس د ایران د نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم په حواله خبر ورکړ. ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د خبرداري وروسته امریکایي الوتکه بیرته ولاړه. د سوریې د دفاع وزارت پروند یک شنبه په ورځ د حمل په 14 مویل چې اسرائیلي ځواکونو د حمص په ولایت کې د سوریې د رژیم تر کنټرول لاندې پوسټو باندې بریدونه کړي. خو لویدیځ استخباراتي سرچینې وایي بباری پر هغو سیمو شوې چې ایرانی اتباع پکې میشتو. د اسرائیل پوځ دغو بریدونو په اړه له تفصیلې نه ډډه کړې. د پنج شنبه د ورځې راهیسې په سوریې باندې دا د اسرائیلو د هوایي پوځ دریم بریدو. د هند په شاوخوا اتو یالتونو کې د هندوانو د یو مذهبي جشن د لمانځنې په محل د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ لنخت وروسته د هند مرکزی حکومت پرون د یک شنبه په ورځ په سلګون پولیس استولې دي. پولیس وایي چې تیره ورځ د بهار شریف په ښار کې د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ شخړه پیل شوه. په نخته کې یو مسلمان ووژل شو. بلواګرو د رام نوامی د مذهبي جشن د لمانځل په محل کورونو او هټیو ته ورونه واچول. د جاپان د بهرنی چارو وزیر یوشیماسا هایاشی وایي چې په بیجینګ کې د چین د بهرنی چارو وزیر سره د ملاقات په وخت د چینی چارواکو لخوا د یو جاپانی تبا د نیولو پر خلاف بل جوار اندېښنه هغه ته څرګنده کړه. همداراز د تایوان د اپنا او د جاپان د ټاپوګانو په شاوخوا کې د چین د مخ پر زیاتیدونکي نظامی تحرکاتو پر خلاف احتجاج وکړ. حیاشی چې چین ته په دوه ورځني رسمي سفر تللی د تیرو دریو کلونو په موده کې لومړنی لوړ پوړی جاپاني ډیپلومات دی چې له چین سره د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. نوموړي پرون د یک شنبه په ورځ د چین د صدر اعظم لی کوانګ او لوړ پوړی ډیپلومات او د مرکزی بیرو غړي وانګ یی سره هم ملاقات وکړ. روسي ځواکونو د یوکرین د برسلاو په ښار باندې حمله کړې. برسلاو د خرسون اوبلاس په سیمه کې واقع دی. یوکرینی چارواکي وایي چې په دغه حمله کې دوه کسان ټپیان شوي دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو لخوا له یوکرین سره د 2.6 میلیارد ډالرو نظامي مرستې له منظورېدو وروسته توقع ده چې متحده ایالات یوکرین ته اکتشافي رادارونه د ټانک ضد راکټونه او تیروړونکي وسایط ولیږي. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو مرکزی ولایتونو کې د یک شنبه په شپه د پیاوړو توپاني غلغلې وو. لامل د مړو شو کسانو شمیر لږ تر لږه نه شته لوړ شوی. توپاني غلغلې د تینیسی په مرکز ممفیس کې ګڼ شمیر کورونه ویجاړ کړ او ونې له بیخه راوغورځولې. د دوو ماشومانو مړي حملې یو کورنه راایستلې دي. لبل خوا د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخه متحده ایالات د هوا پورې مربوطو طبقاون کو پیخو په جمله کې په نړیواله کچا په لومړي صف کې واقع ده. د بیا رغونه مصارف هم هر کال لوړیږي. په ان وخت کې د امریکا د سمندري توپانونو مرکز پروند یک شنبه پورس په یوې تازه ارزیابۍ کې خبرداري ورکړې چې راتلونکي څو هفته به د سمندري توپانونو د راتګ په حساب زیاتې خطرناکې. په دې ارزیابې کې چارواکو ته ویل شوی چې د سمندري توپان د موسم د رارسیدو نه مخکې معمولا په مای کې پیل کیږي باید لازم تدابیر ونیسي. د امریکا د ارکانسا ایالت پخوانی گورنر آستا هچنسن د 2023 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل کاندیدی اعلان کړه. بلغاریانو پرون د یک شنبه په ورځ تیر دو کلونو په موده کې د پنځم ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رای واچولې. د رويټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د سیاسي ګوندونو او اشرافو مقابل کې د عامو خلکو بیزاری په هغه اروپایي هیواد کې اوس په فوق العاده توګه زیاته شوې. په داسې حال کې چې توقع ده فنلند رسمن په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو په تړون کې شامل شي. په هغه اروپایي هیواد کې د یک شنبه په ورځ پارلماني انتخاباتو شو. د افریقای هیواد بورکینا فاسو چارواکو دوه فرانسوي ژورنالیستان چې د لیمون او لیبریشن د ریسپاند لپاره په هیواد کې کار کاو او شړل او ویل کیږي چې د مزکی په قشر کې یو ستر سمندر کشف شوی. د ساينس پوهانو په باور ممکن چې دغه زیر زمینی سمندر دومره اوبه ولري چې د زمکی په سر له موجوده اوبو نه به زیاتی. د خبرونو پای
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د خپل اوایدو د زیاتولو خبر ورکوي او وایي چې د قانونو په سېکټر کې د پانګونې لپاره هڅې چټکی کړي. د وزارت وایي په تیر 1400 لمریز کال کې نږدې 1.5 میلیارډ افغانۍ اواید راټول کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندل او سیمه ایز رقابتونه د پانګونې په برخه کې خنډ ګڼي. اکرام شینوالی رپورټ شلېګل.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په تیر 1400 لمریز کال کې نږدې 1.5 میلیارډ افغانۍ اواید راټول کړي چې 1.5 میلیارډ افغانۍ د ډبرو سکرو د صادراتو څخه ترلاسه شوي دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په 1400 لمریز کال کې د دغه وزارت لخوا د ټولو شوو اوایدو اندازه 2.6 میلیارډ افغانۍ وه. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ معین مولوی ضیاءالرحمن اریوبی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته په تیر لمریز کال کې د خپل وزارت د فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې دوی په 15 ولایتونو کې 403 د قانونو د ساحو سروې کړې ده. هغه ویل چې په تیر کال کې 30 پورې کوچني ډول ډول قانونه د طالبې ته وړاندې شوي دي.
د هرات ولایت د اوسمنی او د غور ولایت د سرب او جس قانونو اته بلاکونه د طالبې ته پرل شوي چې اسناد یې د بین الوزارتي کمیټې لارزونې څخه ورسته اقتصادي کمیسون ته لیږل شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ساحه د سیمټو خامو موادو ساحه او د تخار ولایت د سمتی ساحه سره سرزر پلوې مقیاس قانونه د طلبیت سپارل شوی.
هغه ویل چې د کندهار ولایت د شورندام د سیمټو خامو موادو د ساحه تړون د افغان شرکت سره او د موسین د نفتو د حوزې د استخراج تړون د چینی شرکت سره لاسلیک شوی دی. مولوی ضیاءالرحمن اریوبی ویل چې د لوګر د عینکو د میسو کان پاړه لا هم د چینی شرکت سره خبرې روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي مفتی همین افغان د قانون او د اوایدو د مصرف را دیو خبريال د پختنې په جواب کې ویل چې اوایت د بودیجی د تمویل د پارمالي وزارت ته لیک ډول کی
تاسو ټول پوهیږئ چې په خوا د دولت ډیره بودیجه بهرنیو تمویلوله او بهرنیو د طرف نه تمویلیدله. اوس الحمدلله د اسلامي امارات ټول بودیجه هغه د خپل اوایدو نه تولیدي. نو تبي خبره ده دغه اوایت مستقیما مالیه وزارت ته ځي او هغه لارینه د وطن د هواد بودیجی په تمویلولو کې ډیره برخه همکاري کوي.
همداشان خاغلی افغان ویل چې د کوشتیپی کانال د پروژې د تمویل لپاره هم د ډبرو سکرو د یو کانس اوایز څخه کار اخیستل کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت د چارواکو د وینا له مخې دوی هڅه کوي چې د لنډې مودې، منځنۍ مودې او اوږدې مودې پلانونو له لارې د قانون په سکتور کې بهرنۍ پانګونه جذب کړي. په تیرو میاشتو کې یو شمېر چینایي پانګوالو افغانستان ته سفرونه کړي او په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول د قانون په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. خو د اقتصادي چارو یو استاد ظاهر حلیمي فکر کوي چې د قانون په سکتور کې د پانګونې په برخه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي.
ولی محدودیت های واقعی که وجود داره اینه که در افغانستان با توجه به اینکه حکومت افغانستان فعلی به رسمیت شناخته نشده از طرف جامعه جهانی و کشورها، بنابراین بسیار بعید میدونیم که کشورهای مختلف بتونن به راحتی تفاهم نامه امضا کنن.
د اقتصادی او بل استاد ایسار رضایی د امریکا و چین او هم سیمه ایز رقابتونو ته په پاملرنې دا ګڼي چې دا رقابتونه به په افغانستان کې په کانونو کې د پانګونې مخه ونیسي.
فکر نکنم که امریکایی‌ها اجازه بده حضور چینی‌ها را به افغانستان. رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی چین چنین اجازه را نخواهد داد که با خیال راحت کشور چین بیاید امتیاز بگیره از طالبان و معادن را استخراج بکنه.
افغانستان که در تیر 2020 میلادی کال در اگست په میاشت کې وقت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په دې بریالی شوی چې یو چینی شرکت سره د آمو د سیند د نفتي حوزې د تیلو د استخراج یو تړون د روان میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې لاسلیک کړي. خو د دغې حوزې تړون د پخواني حکومت پر مهال هم یو بل چینی شرکت سره لاسلیک شوی و چې د ځینو ستونزو له امله هغه چینی شرکت له شوي تړون په شا شو او بیا طالبانو حکومت د سی پی ای سی په نوم د یو بل چینی شرکت سره د جنوري د میاشتې په سر کې نوی نوی تړون لاسلیک. د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه چینایي شرکت کارکوونکي په سیمه کې دي او عمل یې کار پیل کړی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
افغانستان د بشري حقوقو کمیسن د طالبانو د بندنه د مدني فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. یاد کمیسن چې اوس مهال د افغانستان بهر فعالیت کوي وایي طالبانو یو شمیر مدني فعالان د کوم جرم پرته زندان ته چولې دي. بلې خوا په برتانیې کې میشتي او خیریه بنسټ وایي چې طالبانو په افغانستان کې درې برتانوي زندانیان کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د طالبانو د حکومت لخوا د مدني او فرهنګي فعالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو دغه کمیسون چې اوس مهال له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي شنبه ناوخته د ویلې مې په خبرولو سره ویلي چې اوس مهال د زکریا، اصولي، رسولي پارسي، نرګس سادات، موسی شاهین، مرتضی بهبودی، سید محمد حسینی او متی ولاوی صاحب په شمول یو شمیر فعالان او فرهنګي څیرې د طالبانو په قید کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره او له کوم ځند پرته هغه اشخاص چې د مدني او فرهنګي فعالیتونو له کبله نیول شوي خوشی کړي.
دغه کمیسیون زیاته کړې چې طالبانو یاد مدني فعالان د کوم جرم پرته په زندان کې چولې او دغه برخلیک معلوم نه دی. یاد کمیسون لنړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د بشری حقوقو د تحقیق په هدف پر طالبانو فشار زیات کړي څو د خپل سرنیوونو او د بشری حقوقو د نقص مخاوني ولشي. بلخوا په بریتانیا کې میشتي و خیریه بنسټ ویلي چې طالبانو په افغانستان کې درې بریتانویان بندیان کړی دي. دغه بنسټ چې له بشری ناورینونو سره د مخ کسانو لاسنیوي کوي وایي له دوو نیول شویو کسانو او د غویل کورنۍ سره مرسته کوله. طالبانو د دوه بریټانویانو د نیولو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
هیڅ به معنا اړیکه نشته. د سر صلیب د نړیوالو کمیټې په شان نړیوالو څارونکو بنسټونو ته چې معمولا په زندانونو کې د خلکو د لیدلو او یا هم د بندیانو وضعیت د کتلو اجازه لري لاسرسی نشته. همدارنګه نن ورځ یادو کسانو ته د لاسرسی نورې لارې چارې هم نشته دي.
ښاغلی ریچاردز زیاتوي دغه کسان د ناسم پوهاوي لمخې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د مدني فعالانو نو ولکېدو په دې ورسته کې پراخ برګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی شورا د کمشنري دفتر او د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مدني فعالانو نو ولکېدو او ځپلو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړی دی. په ورستي مورید کې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم مدافع او د قلملار د ټولنې مشر متی ولاوی سانی ولای په داسې حال کې چې طالبان وایي ویسان قانون کړنی تر سره کولې خو د هغه ورور دا تورونه رد کړی دی. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ما خامنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2510 او 9315 پر دوز میگا هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زیات شمېر طالب چارواکي په دې باور دي چې دوی د افغانستان لخوا لاسلیک شوی نړیوال قوانین مني نیټ امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په شمول زیات شمیر طالب چارواکي غواړي چې نړۍ په رسمي توګه پیژني. د بنټ په وینا تر هغه چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی او د جنو زده کړو ته اجازه ورنه کړي، هیڅ کوم هیواد به په رسمي توګه نه پیژني.
My team is documenting the human rights violations.
زما کاری ډله د بشري سرغړونو په مستند کولو لګیا ده. زیدان شم کولای چې هر سرغړونه مستندیږي. دا ممکنه نه ده زیات شمیر راپورونه شته، خو فکر نه کوم چې ټول راورسیږي او یقینا د معلوماتو مستند کول تصدیق کولو ته اړتیا لري.
په میرمنو میرمنې د کار او زده کړو حق نه لري چې دا په ښکار د بشري حقوقو سرغړونه ده. تاسو اوس په دې برخه کې څه کوئ؟
کله چې پر دې موضوع بحث کوو، موږ پوهیږو چې د طالبانو د تګلارو له کبله لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. لږ تر لږه د ښوونځیو 1 میلیون نجونې او د پوهنتونونو 100,000 محصلین له زده کړو څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه د مستندو اسنادو پرته هم کولای شو بحث وکړو. کله چې د میرمنو د کار په اړه بحث کیږي، دا هغه میرمنې دي چې په نادولتي مؤسسو کې کار کوي چې شمیر یې زیات دی او یو جدي مسله ده. خود روغتیا او تعلیم په برخه کې ځینې استثناء شته چې میرمنې کار کوي.
اوکې، ریسنتلی د طالبانو
په دې ورستیو کې طالبان د نجونو د زده کړو فعال موتی ولا ویسانی ولدي. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
ما په دې اړه سمدستي ټویټ وکړ او یو څنور اقدامات مې هم وکړل. او په دې اړه د پردې ترشا مو یو څنور اقدامات هم وکړل. هیڅوک باید قانوني بهیر او وکیل پرته ونه نیول شي. کورنۍ باید ورته لاسرسي ولري او د ساتلو ځای ځایګي معلوم وي. که کوم جرم یې کړی وي باید ونه نیول شي. دوی باید ډاکټر او درملو ته لاسرسي ولري. مونږ په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی او کدا سنوي نو دغه شانی ونه خپل سر توقفول دي او ویسا باید راخوشي شي.
The Taliban spokesperson told
the Taliban when America got to will che haga na qanun faletun kawal.
Sure, if he has done some
yakhinan ka haga kum ghair qanuni kar kale baad mahakama shi pa kum qanun aw da kum shawahid par asas baad mahakama shi. د قانون ماتول او بیا محکمې ترا کاغل په هر هیواد کې کیږي. دلته په متحده ایالاتو کې هم دا کار کیږي. خو توران کس باید د حق ولري چې لزان دفاع وکړي. دا څه نشي کېدای چې د ناڅرګندو تورونو لمخې د حکومت په غوښتنه ونیول شي. ثبوت سره ثبوتونه محکمې ترا وړي او بیا یې توران کړي څو وکولای شي لزان څخه دفاع وکړي.
د طالبان سپریم لیډر هاز سېډ دټ دی ډو ناټ اکسپټ
د طالبان مشر ویلي چې دوی د بشر لخوا جوړ شوی قانون نه مني. دا ستاسو په کار څنګه اثر کوي او د نړیوال قوانینو په پام کې نیولو سره د طالبان تګلارو په اړه څنګه خبرې کوي؟ کوم څه چې هغوی وایي د لویدیز پالیسی نه مني، هغوی سره تاسو څنګه حساب او کتاب کوي؟
فکر کوم د طالبانو لخوا پیغام توپیر لري. هو دا د هغوی د مشر خبره ده، خو نور حکومتي چارواکي وایي دوی هغه تړونونه او قوانین مني چې د هیواد لاسلیک او تصویب کړي دي. همداشان د بلګې په توګه موږ وینو چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په پرانیستي لیک کې روښانه کړی ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې د غړي په توګه ومنل شي. څو ورځې مخکې د رئیس الوزرا مرسیال هم ورته خبرې کړې وې. په یو وخت کې دواړه کېدای نه شي، یا به د نړیوال ټولنې قوانین منې او یا به برخه نه یې. که تاسو یې نه منې برخه یې ګرځېدلی نه شي. نړیوال ټولنې سره د یو ځای کېدلو لپاره اړینه نشي نړیوال قوانین ومني. اساسي مسأله د ملګرو ملتونو منشور او د بشري حقوقو اعلامیه ده.
د طالبان یو غوښتنه په رسمي پیژندل دي. په ځانګړې توګه د طالبان د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو دغه ډول غوښتنه کړې ده. باور لري چې نړیوال ټولنه به طالبان په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه پیژني؟
زه دې پوښتنې ته د بشري حقوقو لاله خځ جواب ورکوم، ځکه زما ماموریت هم د بشري حقوقو په اړه دی. فکر کوم مخکې له دې چې په رسمیت پیژندلو په اړه بحث وکړو، باید د طالبانو کړنو ته پام وکړو چې بشري حقوقو ته درناوی کوي که څنګه. د نجونو زده کړې یوازینۍ مسأله نه ده. د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه زیات مسایل شته، خو زیات شمېر هیوادونه وایي چې بشري حقوقونه باید په پام کې ونیول شي. نجونې باید د هلکانو په څیر وکولای شي ښوونځیو ته ولاړ شي او زده کړې باید په نړیوال معیار برابرې وي. په رسمیت پیژندلو څخه مخکې دا مسایل باید مطرح شي.
human rights violations taking place, but a number of countries
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې خطر دی ورسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ او څپو 902 کیلو هرڅه خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
ډونالد ترامپ د امریکا لمړنۍ ولسمشر وی چې د جرم په ترسره کولو تورن کیږي. د امریکا غک خبريالې سندسین په نړیوالو خبرګونونو او د چې د محکمه حکم په د امریکا د حقوقي او سیاسي نظام اعتبار ته سپایلي ولري یو رپورت برابر کړی چې پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم.
د امریکا مخکنی ولسمشر په یو وخت خپل سیاسي سیاله هیلری کلینټن ته په اشاره سره شعار ورکوه چې هغه د زندانی شي ځکه چې پرسنی کار کې شخصي ایمیل کارولې دی. اوس په خپل ترامپ د نیویارک محکمې د منصفه پلاوی لخوا په دې جرم تورن شوی دی چې ګني د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو نه مخکې د لوڅو فلمونو ایمیل وبغاړی ته $10,000 د حق سقوط یا شکتیا د پاره ورکړی وو. ترامپ ځان لګیدلی تورن رد کړی دی او د نیویارک منهاتن حوزې څارنوال الوین برګ یې په دې تورن کړی دی چې هغه یو ډیموکراتي او غواړي چې دای بدنام کړي او د 2024 کال په ولسمشری ټاکنو کې د نوماندې مخې ونیسي. بل خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن چې کله پښتنه وشوه چې آیا تاسو کومه اندېښنه لرئ چې ګنې د کاغلی ترامپ د نیول کېدو په خبرګون کې خلک سړکونو ته راووځي؟ نو نوموړي لا ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه.
نه، زه نه غواړم د ترامپ د نیول کېدو په اړه څه ووایم.
د امریکا د فلوریدا په حالت کې چیرته چې ترامپ ژوند کوي د نوموړي یو شمېر پلویان د هغه په ملاتړ سړکونو ته راووتي دي. په خپل ترامپ په خپل پلویان هم غږ کړی دی که چیرته دای محکوم شي نو پراخ لارونه دی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپو امریکا غته ویلي دي چې ټوله نړۍ د ته ګوري چې آیا امریکا کې به یو ځل بیا هغه سیاسي تاریخوالی وویني لکه په کال 2020 کې د جنوري په شپږمه د امریکا کانګرس په ودانۍ د ترامپ په لویانو د برید په صورت کې بدل شوی وو او کنه دا ځل به سولیز احتجاجونه وي.
زه فکر کوم چې نور نړۍ به دا تعقیبوي چې آیا امریکا کې د کال 2001 د جنوري د شپږمې غونډې ذهنیت لا هم ادامه لري یا د مدني اختشاش شونتیا شته. دې پورې اړوندې پوښتنې د ولسمشر ترامپ او د ولسمشر بایدن ترمنځ د اقتدار لیږدول او د ولسمشر ترامپ اوسنی وضعیت هم بیانوي.
د پخوانی ولسمشر د مرسیال مایک پینس او د فلوریدا د والي رون دی سانتیس په شمول د جمهوریت غوښتونکو کې ګوند یو شمېر مهم غړي هم د ترامپ سره په دې دریض کې ملګري دي چې ګني د نیویارک محکمې پریکړه په سیاسي انګیزو ولاړه ده. دواړه سیاستوال د ټاکنو لپاره ګوندي سیالیو کې د ترامپ سیالان بلل کیږي. د سیاسي چارو یو شمېر شلونکي د مفکورې نه راضي نه دي.
زه د جمهوری غوښتون کې ګوند مشرانو په دې درې سخته مایوسه شویم. د ټولو نه خو د ځینو په فکر سخته خواشینیم ځکه چې دوی تر اوسه د محکمې فیصله لوستلی هم نه ده او خبرګونونه خایي.
د امریکا په تاریخ کې یو ظلمخ کې په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن د ممکنه محاکمې او مؤاخذه سره مخامخ کیدونکی وو، خو هغه په 1904 بیا کال کې د ولسمشرۍ نه استعفا ورکړه او د هغه ځایناستي جرال فورد ورته د مؤاخذه کیدونه برأت ورکړ. خو بل خو د نړۍ په یو شمېر دیموکراتیکو هیوادونو لکه جنوبي کوریا، ایتالیا او فرانسې کې پخوانی ولسمشران محاکمه شوي او زندان شوي هم دي. د اسرائیل اوسنی صدر اعظم نتنیاهو لا هم د اداري فساد قضیې سره مخامخ دی. د سیاسي چارو شنونکي سیسلی شیا وایي چې هغه اندېښنه لري چې ترامپ په هیواد کې سیاسي او قضایي کړکیچ ته پوکای ورکړي او داسې ښکاري چې امریکا کې د 1900 یاد لسیزې په پرتله سیاسي چاپېریال ډېر حساس دی. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي. د دغه غونډې هدف د اوکرين سره د مرستو په دوام تمرکز دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ترکیه پارلمان د ناتو په پوزي ترون کې د فنلند د شاملې دوه لایحه تصویب کړه. د ناتو سرمنشي فنلند ته مبارکي ورکړه.
فنلند به پراخونکو ورځو کې په رسمي ډول زموږ د اتحاد سره یو ځای شي. د دوی غړیتوب په فنلند ډېر خوندي او ناتو به پیاوړي
د ترکال په یوکرين د روسي يرغل د سویډن او فنلند دواړو لپاره یو مهم بدلون رامنځته کړو او دغه دواړو هیوادونو د ناتو د غړیتوب تر لاسه کولو هڅه پیل کړې. فنلند د روسي سره 1500 کیلومتره ګډه پوله لري خو ترکیه او هنګري دواړو داسې سند ویلي چې د ناتو کې د سویډن د شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. فنلند په ناتو کې په داسې حال کې شاملېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي یې بروکسل ته ځي. بلینکن به د اروپای اتحادیه او د ناتو په دغه غونډه کې د کیف په دوامدار ملاتړ ټینګار وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه د 3 نومبر په میاشت کې په رومانیا کې ترسره شوې وه. متحده ایالات د فنلند او سویډن دواړو زر تر زره د ناتو سره د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. چارو یو کارپو امریکا غکتو ول چې په ناتو کې د فنلند یو ځای کېدل د هلنسکی او ناتو دواړو لپاره یو لوی بریا ده او د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین لپاره یو ضربه ده.
څنګه چې موږ پوهیږو پوتین په 2022 کال کې په اوکراین کې جګړه پیل کړه چې د ناتو متحدین وننګوي او یې ګواښي چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. نو زه فکر کوم چې هغه یعنی پوتین هیله درلوده چې ناتو بیرته له پښو وغورځوي او اوس دا باید د هغه لپاره د مایوسۍ وړ وي چې د فنلند په خزیا کې هرڅه بدل شول.
د اروپای کمیسن د مشر ارسلا وان په وینا روسیې ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ وروستي سفر به هم په بروکسل کې د بحث موضوع وي.
We have to be frank on this point.
Mumbai Rohana Dalis Volaru da chi chin se down the Ukraine pe jang ke de Putin sara tamas da dawam markabi da masala ba de Europai itihadi aw chin da adiko da parmakh tak la par yo mohim takewi
tarikh po kame ke America gak to wel chi de Putin aw Xi Jinping ter mas lidana sumra muhim da da sargand na da khuda sikhkari chi de Beijing aw Moscow ter mas de Ukraine de jagde par yo sa tashanuj maujood the nazrani sasi
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د سره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز فلو خبرونه ته دوام ورکوي.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.